موفق باشین و باز هم سال نو و نوروز برای تمام شما مبارک باد.
السلام علیکم ستریم شهید مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته غواګست په دغه خبري پروګرام کې اوریږي د امریکا د پوز لوی درسیز جنرال جوزف دان فورنن په کابل کې د افغان ولسمشر سره له ترګري سره د مبارزې د سولې او ثبات او همدارس د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي باندې خبري کړې دي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان نه له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي خو تر اوسه پورې د دغو کسانو د تریتم کېدو مسؤل څوک نه دي بلل شوي. له برېټانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان به نن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یو وړاندیز طرح چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د پاکستان یو صدر اعظم وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه کتنه کړې وه او اوسنیو شرایطو ته په پام سره کابل ته د ښاغلي عباسي کیدونکی سفر ډیر مهم بلل کیږي. د بلخ امنیتي چارواکو کې د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بلخ امنی قومندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي. سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځند پوستو هم په فعالیت پیل کړی او ټولې هغې لارې چې روزې ته غځېدلي د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نورو مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي. سبا د 1490 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لار موندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وتلی دی. دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم اوس بیټنګ کوي. په لسو اوورونو کې دوه وکټې له لاسه ورکړي، شپږ دیرش منډې جوړې کړي او باید د زیمبابوې د اوبخې د متحده عربي اماراتو ټاکلی هدف یعنی 180 منډې پوره کړي. د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه ولري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان نه له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي خو هیڅوک تر اوسه په زور د دغو کسانو د تریتم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان، بلاګ لیکونکي، خبرالان، محصلان، د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي. لا بریتانیا ایستل شوی روسی ډیپلوماټان بنن په یو الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د ماسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تیره اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیې هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو بریتانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر کړی دی. د لندن او مسکو ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې اروپایي اتحادیه او ناتو هم پرون د لندن ملاتړ وکړ او دغه پیښې چې د روسیې د پوځ لخوا له تولید شوو زهرجنو موادو څخه په کار اخیستل شوی و په کلکه وغندله. کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه مبارکي نه ده ویلې دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلي پاتې کیدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. هغه اټکل وکړ چې ښایي ولسمشر وروسته پوتین ته ټلیفون وکړي. دې ته په پام سره چې د سړې جګړې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې، پیسکوف وویل پوتین دې ته تیار دی چې له خپلو امریکایي شریکانو سره په هغو برخو کې چې زموږ ګټې پکې نغښتې وي اړیکې عادي کړي. سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې روسیې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو نتیجه د حیرانتیا وړ نه وه او په پام کې نه ده چې پوتین ته د ټلیفون له لارې مبارکي وویل شي. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږ اویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي له تروریزم سره د مبارزې او همدارس د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې. اخوا په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د پوځ له پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. هغه د دې موضوع په اړه باندې د امریکا د لوی درستیز راتګ په اړه باندې خوشبینه ده. د تفصیلي راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان په 2019 کال کې افغان حکومت له کومو سیاسي ستونزو سره مخ و. د پانتون یو استاد داسې وایي
په دې شپه شپږ نویم کال کې والیانو بغاوت د قومندان بغاوت د مامور د سمت کابل بغاوت چې دا قرارداد عملي نه دی زه قدرت نه پرېږدم تغییرات هم نه منم. دا لنډ مثال دی.
نور مهم مطالب هم لرو د کرکټ په اړه باندې به هم تاسو ته تازه معلومات درکړو. بیا هم ښه راغلی راځو لومړي مطلب ته. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت نن په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني او جنرال جوزف دانفورت له ترهګرۍ سره په مبارزې د افغانستان په سولې او ثبات او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي خبرې وکړې. اکرام الله اکرام همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات موږ ته راکوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پاوس لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهور ریاست لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې کابل ته په رسمي سفر راغلي او د سه‌شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت د ترهګرۍ ضد مبارزې سولې پروسې او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوې. د اعلامیې په حواله ښاغلی دانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتلولۍ او سرخندنې د قدر وړ وبللې او په ټینګار سره ویل چې هیواد به د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو حکومت تر څنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلی و تمه ده چې ښاغلی دانفورد به د افغانستان له دفاع وزیر سره د تروریزم په وړاندې د ګټورې مبارزې پر لارو چارو او افغان سرتیرو د پرمختګونو او ستونزو په اړه هم خبرې وکړي.
دا خو مسؤول کس دی ځکه زموږ د افغانستان د پوځ د غښتلتیا لپاره امریکا د متحده ایالاتو مرستې ډېرې اړینې دي. یو خو د افغانستان د پوځ د غښت ښه دی، او دویم دا دی چې د تورستان سره په ګډه مبارزه کې د دوی راتګ دا ډېر اړین هم دی او ډېر ګټور هم.
راپورونه وایي چې د امریکا د غلوړ پوړې پوځي چارواکي 13 ورځ کابل ته را رسیدلې دي. نوموړي د افغانستان ته په لار پالوتکه کې له د سره ملګرو خبرې لانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د په وینا بحثونه به تر ډیره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د راتلونکي حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادر خان کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل
نو له امریکایانو د ما په نظر باندې د سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډیر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورته د سیاسي فشار باندې ورته فکر کوم چې دغه په پاکستان دې ته مجبور چې هغه طالبان دې ته واسوي چې هغه خبرو ته اجر دي.
دا په تیر یو ونی کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم کابل ته راغلی او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلی وو. یو شمیر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرامو چې د جنرال جوزف دانفورد او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ د نننۍ کتنې ورسي جزئیات راکړل. جمهوري ریاست وایي دوی دواړو له ترهګرۍ سره په مبارزې د افغانستان د سولې او ثبات او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي باندې بحث کړی دی. د دانفورد د راتګ په اړه باندې مو د افغانستان د پوځ له پخواني لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي سره هم مرکه کړې ده. دا مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده او له هغې لومړی د جنرال جوزف دانفورد او نور امریکایي چارواکو د تګ راتګ د اغیزو په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
دا خو داسې یو موضوع ده چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دغه اوسنۍ وضع هنوز هم کړکېچنه ده. سره د دې چې دولت ډېر نیک اقدام کړی، طالبانو ته یې ډېر ښه وړاندیزونه کړي دي، سره د دې هم حتی طالبان که اراده د دې ولري چې سولې خبرې وکړي یا ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې دوی جنگ ته یو اندازې پورې شدت ورکوي. نو له بلې خوا دا د امریکا کومه ستراتیژي چلان شوې ده، نو دې ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکایي ناګزیره دي چې دوی یو څه اقدامات وکړي. او تر کوم ځایه پورې زه له مطبوعاتو نه وینم اورم دوی له پاکستان سره هم تماسونه لري په مخفي شکل دي.
یا له همدغه مسلې ته راتلم چې کابل ته د امریکایي چارواکو پر لپسې په دې وروستیو کې چې د دوی تګ راتګ زیات شوی، پاکستان ته په مشخص ډول ستاسو نظره پیغام څه کېدی شي؟ او
خو پیغام خو همدغه پیغام دی چې پاکستان او افغانستان هم په دوه اړخیز شکل سره باید یو له بل سره دې ته راشي چې جوړجاړي ته نږدې شي. لکه تاسو هم په جریان کې جنجوار راغلی و، مثلا لوی دریسیز راغلی و، شاید آینده کې زموږ له خوا حیاتان لاړ شي، حتی صدر اعظم د پاکستان دعوت شوی دی. دا ټولې نیکې علامې دي چې موږ یې وینو او اورو یې. نو د دې امیدواري شته چې سولې ته به یو قدمونه اوچت شي.
بله کریمي صاحب، تاسو ویل چې امیدواري شته ده، ما په عین زمان کې کله چې دغه د امریکا لوی درستیزم چې کابل ته راغلی د ویلي چې حالات ارزونه کوي او د ځینو اقداماتو په اړه ویلي، او تاسو مرته اشاره وکړه او دا مو هم ویل چې کچیرته طالبان سوله هم کوي خو خپل جګړه به تیزوي د امتیاز ترلاسه کولو، نو څه فکر کوئ چې ونوي کال کې به جګړې شدت واخلي، نامنی به زیات شي که څنګه؟
جنگ به جریان ولري لکه په 2013 کې، 2018 کې چې جنگ جریان درلود، 2013 کې به هم دوام وویني. مونږ باید دا په اصطلاح مایوس هم نه شو که جنگ شدت کوي، لکه چې وار له واره سوله نه راځي. سوله ډېره اوږده پروسه ده. جنگ به دوام لري، جنگ به یو څه شدت پیدا کړي. د دې لپاره چې امتیازات واخلي طالبان مونږ هم تدابیر نو مونږ هم عملیات کوم دې
روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو فکر کوئ چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو راتګ اومدار از شاید یسې چې پاکستانی مقامات هم راغلي دي په ټوله کې د اقداماتو خبره هم کیږي نو څه فکر کوئ چې د ټول مسائل په افغانستان کې د ثبات لټینګ سره څومره مرسته کولای شي
خو مرسته خو خامخا کولای شي ځکه دا خبرې چې روانې دي نن داسې نه دي چې دانفورد یا نور څوک چې مثال وزیر دفاع یا بل څوک چې دلته راغلی دي یا جنجوار راغلی یا لوی درسې راغلی خاص دي د پاره راغلی چې یو پیاله چای وڅکي او ستړی مشو جوړ تازه وکي خامخا خبرو غږیږي خامخا د خبرو دپاره یو لار د حل پیدا کوي نو خوشبیني خامخا پاکستان او باید خوشبیني موجوده وي نو دلته یوازې د حکومتونو خبره نه ده موږ خپل ملت خلق دوستان هم باید ته خوشبیني او په دا هڅه وکړي ار یو دا هڅه ولري چې سولې ته ایو نتیجې ته ورسیږي
د افغانستان د پوز د پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی مرکه مو د ازادي راډیو سره واوریدله هغه افغانستان ته د امریکای چارواکو د راتګ په اړه باندې خوشبیني وښودله
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو دات کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدل شي همدار از یو بل خوشخبری او زیری دا چې د ازادي رادیو د اس ام اسونو پروګرام بیا فعال شوی دی تاسو کولای شئ سر له سبانه موږ ته اس ام اسونه راوستوي سبب د نوي کال د 1390 کال د لمړی ورځ به تاسو د همدی ورځ په مناسبت کولای شئ لمړی ورځ زموږ د اس ام اسونو سیستم فعال شوی دی کولای شئ د افغان بي سیم د 1043 اس ام اس لاره موږ ته اس ام اسونه راوستوي به موږ ستاسو په نوم وایو لاند پیغامونه را واستوي په هر مناسبت چې وي خپل اس ام اسونه موږ ته را لېږي موږ به تاسو ته تاسو له نوم سره یو ځای وایو خپل نوم ولیکي او بیا موضوع په لاندو ټکو کې موږ ته په واضح توګه باندې ولیکي افغان بي سیمه تاسو اتلس لاره کولای شي لدی ورسته موږ ته خپل اس ام اسونه په بیلابلو موضوعګانو باندې را واستوي راځو د پروګرام بل مطلب ته پاکستان د افغانستان پر وروستیو سرګندونو غور کوي په دې سرګندونو کې د ولسمشر غنی هغه بلنه شامل ده چې لمخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي چېرونکو دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سخت دریزو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي ملالۍ بشیر په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامی مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږله چې کابل ته راسي ولسمشر غنی ویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیشن به په ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تویان له قوله لیکلی چې د پاکستان سیاسي او نظامی مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو ترچمت کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل څېړونکو په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقانی شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته پر پاکستان د فشارونو او له افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي هم د ملګرو ملتو دي هم د دوست امریکا دي هم اتحادی اروپا دي دې ته متقاعد کړي حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست ورسپارو او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرېکړې او سولې ته باید ورسیږي که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت یې هم ګواښ کوي
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي خو واشنگټن بیا هم پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو نظامی مرستې وځنډولې تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و، خو څېړونکي وایي که اوس مهال عباسي افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي. ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و. افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له مخکې نه اعلان سوې غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یو رپورټ چې له اورزګان از موږ خبريال را سوالې د اورزګان پلو رپورټ سي مو کې د پیژن پانو د ویش لپاره د لزګونو کسانو څخه ازموینه اخیستل شوې ده. چارواکي وای دغه کسان چې چیرته په ازموینه کې بریالي کیږي د غولایت په مرکز ولسوالۍ او لور رپورټ سي مو کې به د پیژن پانو د ویش د ادارې لخوا رسمان په کار مقرریږي او بیا به خلکو ته پیژن پانی ویشي. په دې اړه شریف الله شرافت له اورزګان د رپورټ را لګلې.
د کورنی چار وزارت په چوکاټ کې د سرشمیرنې ادارې لخوا د اورزګان مرکز او ولسوالۍ تر شپېته زیاتو بستون لپاره په امنیه قمندانۍ کې د سلو کسانو څخه چې پکښې کې دوی ښځې وې ازموینه په داسې حال کې واخیستل سوه چې دغه مامورین به تر دې وروسته په هغه سیمو کې په سیاره توګه پر خلکو کاغذي پیژنپاڼې وویشي چې تر دې مخکې نه وې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې تر 90% د زیاتې سیمې واکمني وسلوال طالبان کوي، خو بیا هم د دغې ادارې مسؤلین وایي وبه کولای سي چې دغه پروسه په ریلی توپ سر پر مخ ویسی. د امنی کمانډانی مرسیال عبدالمعروف کومکی او د سرشمیرنی ادارې مشر شایسته خان دا سی وی
دا موږ دواړه خبرو ګروپونه لرو. یو ټیمونه چې هغه سیار دي ټول ولسوالۍ او موقتو ته ځي، او یو هغه ټیمونه چې په ولسوالۍ کې بناست دي او خلک مراجعه وکړي او د دغه څلور میاشت په موده کې به دوی خپل تذکره اخلي.
تر چې لارې مسدود پاتې راپکې نو دغه موږ دا کوشش کوو چې دغه په محلاتو کې لا توضیح وکړو، ځکه په مرکز کې خو اوس مرکزونه شته. فارې ولسوالۍ کې توضیح روانه ده، تذکره په مرکز کې توضیح روانه ده. محلاتو په دې نه سي، محلات نه امنه دي، نو دغه خلک کولای شي په محلاتو کې ولدي د دې تذکرې ممانعت ان شاء الله څوک نه کوي. موږ طالبانو سم دا خواهش کوو ځکه دا یو هویت د افغانستان. موږ د تم تذکره ورکو چې راسي د تم تذکره کوم ممانعت. موږ د افغانستان په هر کوچ کې هر سړی دی دا حق لري.
په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي وایي په ټول ولایت کې به پر خلکو پیژند پاڼې وویشي، خو له شکیلو خوا غوښتنه کوي چې مخه دې نه نیسي.
څخه د دې لپاره غلې چې د احوال نه پوښتنه لپاره امتحان وکړو، چې بعض خلک ولسوالۍ ته ځي بعض مرکز ته. نو د دې څخه ډېر توقع لرم او دا مې غوښتنه ده د دوی څخه چې امتحان سانه شفاف او مشوي ان شاء الله تر امکان تر حده پورې، چې اول خو مهم امنیت دی چې امنیت شتون ولري. موږ کولای شو خلکو ته تذکرې وویشو او دا مشکلات حل کړو.
اورزګان یو د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي پیژند پاڼې یوازې د اړتیا پر وخت اخلي. د برېښنایي دسکرو د ویش پر سر شته جنجال د دې لامل سوی چې حکومت خلکو ته د کاغذي پیژند پاڼو پروسه چټکوي او لیرې پرتو سیمو ته غځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په 1999 لمریز کال کې د افغانستان کورنۍ سیاست له لوړو ژورو سره مخ و. ځینې په دې باور دي چې افغان حکومت په دې کال کې ونتوانېده چې یو شمېر سیاسي ستونزې حل کړي، خو حکومت ادعا کوي چې له ستونزو سره سره یې په سیاسي برخه کې یو لړ لاسته راوړنې هم کړي دي. اکرام الله اکرام په دې کال کې د حکومت په وړاندې سیاسي ستونزو او بریاوو ته کتنه کړې ده.
د ملي یووالي حکومت چې شاوخوا درې نیم کال وړاندې د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شو، په 1999 لمریز کال کې له یو لړ سیاسي ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور چې په ټاکنو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټیم مخکخ غړی و ترمنځ اختلاف یو جدي مسله یادېږي چې د دې کال تر پای حل نشوه. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله، خو د ښاغلي نور د مخالفت له امله حکومت ونه توانید چې په دې موده کې نوی والی انجینر محمد داود د بلخ د والی په توګه معرفي کړي. د مشرانو جرګې د هم منشي محمد فیصل سامي په دې اړه وایي چې د دې اختلافاتو دوام کولی شي د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړي.
مردم افغانستان و ما هم
ټول افغانانو په دې ټینګار کړی چې دا ستونزې د افغانستان په زیان دي او زموږ نظام او خلکو ته زیان رسوي او زموږ اقتصاد ته هم زیان اړوونکی دي او باید دا هر څه د خبرو له لارې حل شي چې تر دې دمه لا نه دي حل شوي. موږ د تروریزم په شان له یو خطرناک دښمن سره مخ یو او باید موږ ټول پام همدې مسلې ته واړو. د دې کال په وروستیو کې همداشان یو شمیر دولتي سرچینو خبر ورکړ چې حکومت او جمعیت اسلامي توافق کړی چې باید اسحاق رهګذر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي، هغه څه چې جمعیت او ولسمشرۍ ماڼۍ په رسمي ډول تایید نه کړل. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه به ډېر ژر حل شي. له بل خوا د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې تړلې قضیه چې په 1495 لمریز کال کې رامنځته شوې په دې کال کې هم حل نشوه. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په جنسي زورونه تورن دي اوس مهال په ترکیه کې ژوند کوي. که څه هم عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو د احمد اشچی د ادارت کړي، خو یوې ابتدایي محکمې په وروستیو کې د ښاغلي دوستم یو شمیر ساتونکي د همدې قضیې په تړاو په بند محکوم کړل. له دې وړاندې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په ابتدایي محکمه کې په عبدالرشید دوستم پورې اړوند دوسیه جلا شوی او د ښاغلي دوستم نوم ترې ویستل شوی دی. خو دا چې دا دوسیه اوس مهال تر څېړنو لاندې ده، کنه حکومتي مقامات او لوی څارنوالي په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر په دې باور دی چې حکومت د دې ستونزې د حل لپاره حقوقي اراده نه لري.
دا یو حقوقي مسله ده. حکومت په حقوقي چوکاټ کې د دې مسلې د حل اراده نه لري. حکومت سیاسي مسائل معاملې په نظر کې نیسي. یو شمیر لاملونه او فکتورونه شته چې کاملا یو طرفه دي او لامل یې دغه ډول قضیې نه څېړل کېږي. کاشکې حکومت دغه قضیه له پیله تر پایه حقوقي نیولې وای. که اوس هم حقوقي بڼه ورکړل شي، ستونزې او مشکلات نه پاتې کېږي.
د جمهوری ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی که هم په دې اړه سنوي خو زیاتوي چې د ولسمشر او حکومت حسادت چې قانون په ټولو یو شان عملی شي.
د حکومت دند او د ولسمشر حسادت چې موږ سره ډول د قانون حاکمیت ټینګ کړو او هیڅوک له قانونه پورته نه دي او قانون باید د ولسمشر په ګډون په ټولو یو شان عملی شي.
په 1499 لمریز کال کې همداشان د ملي شورا له تالاره هم د حکومت ضد غږونه پورته شول. په دې کال کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون په ګډون د دې شورا یو شمیر غړو په کندهار کې وناسته وکړه او د حکومت په یو شمیر اکړنو یې انتقادونه وکړل. د دې ترڅنګ یو شمیر سیاسي ګوندونو بیا د ملي یووالي حکومت غیر مشروع وباله او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتونکي شول، خو حکومت د دې غږونو په وړاندې وویل چې د قانون له مخې هر شخص او سیاسي ګوند په حکومت د انتقاد حق لري. جمهوری ریاست له دې وړاندې هم ویلي دي چې سیاسي جریانونه د انتقاد پر ځای طرحې له حکومت سره شریکې کړي. د سیاسي اختلافونو او ستونزو ترڅنګ د یو شمیر مدني بنسټونو په باور په 1499 کال کې د انتخاباتو او برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې حکومت چندان پرمختګ نه لره. که څه هم ولسمشر او اجرایي رئیس په 1499 لمریز کال کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي حکومت په دې دواړو برخو کې جدي اراده نه لري.
د اراده نشتون وو چې ټاکنې د هغوی په لومړیتوب کې واقعا خپل ځای نه درلوده. په دوم بحث کې د کمیسیون هغه غیر عملي محاسبه وه چې هغوی له یو خوا له ډونرانو سره او د حکومت سره دغه بحث نهایي کړی نه و چې ټکنالوژي وکاروي او تقریبا و 8 میاشتې په دغه
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1499 لمریز کال د سرطان په 14مه ترسره شي، خو د دې کمیسیون یو شمیر غړو تازه ویلي ممکن انتخابات د 100 میاشتو په ځنډ سره وشي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان باور لري چې د ولسمشر او اجرایي رئیس د لیدلورو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ رامنځته شي. د دې ټولو ستونزو ترڅنګ په کور دننه حکومت کومي سیاسي لاسته راوړنې درلودې؟ د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کورنۍ کچه په بیلابیلو مسایلو لکه د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته ورسیدو. دا شان د کابل پروسې د کانفرنس په ترسره کیدو سره د سولې واک افغان حکومت په خپل لاس کې واخیست. د سولې کوم وړاندیز چې د ولسمشر لخوا وشو ورسره مونږ هم نړیوال او سیمه ییز اجماع ترلاسه کړی. دا شان په کور دننه هم د دې اجماع شاهدان یو.
ښاغلی مرتضوی د سیاسي اختلافونو موجودیت د حکومت او سیاسي جریانونو ترمنځ د لیدلوري د بدلون لامل بولي وای د نظرونو د اختلاف په ملي مسایلو لکه د انتخاباتو په برخه کې مشارکت ته زمینه برابره کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې په 1996 لمریز کال کې د حکومت او د یو شمیر سیاسي جریانونو ترمنځ د اختلاف دلایل سول. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اختلافات له هغه ځای سرچینه اخلي چې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو پر مهال د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ موجود ول. له دې ډلې ودیر صافی وایي چې ډېری دغه ستونزې د ولسمشر او اجرایي رئیس د لیدلوریو ترمنځ له اختلافاتو سرچینه اخیستې ده.
په دې شپه 1996 کال کې په داخلي سطح باندې هغه څه قرارداد باندې چې اشرف غني او عبدالله سره کړي وو چې ملي وحدت جوړ کړی وو، دا اوس هم یو خوا ډېر شکایت لري چې قرارداد عملي شوی نه دی. لکه په طور د مثال د والیانو بغاوت، د قمندان بغاوت، د مامور د سمت کابل بغاوت چې دا قرارداد عملي نه دی، زه قدرت نه پرېږدم، تغییرات هم نه منم.
خاغلی صافی په دې باور دی چې د حکومت د یو لړ کورنۍ ستونزو ترڅنګ لاسته راوړنې هم درلودي، خو ستونزې له لاسته راوړنو نه زیاتې وي. نوموړی وایي په 1999 لمریز کال کې حکومت ته پکار ده چې د شته ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یوه وړاندیز طرحه چمتو کړي، په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وتلی دی. د افغانستان ټیم اوس بیټنګ کوي. په 1400 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځې 2450 منډې کړې دي. د دې لپاره چې افغانستان دغه لوبه وګټي، باید د متحده عربي اماراتو د ټیم لخوا ټاکلی د 180 منډو هدف پوره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور لري دغو کسانو د تر تم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. له بریتانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماټان بنن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی.
د سپورت ورځنۍ
لاند خبرونه موارد د خبرونو د تفصیل د لیدلو لپاره بیا هم ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې ته ورشئ. او اوس د سپورت نړۍ خبرونه واسل وسالوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې رئیس وایي د حکومت رهبری د هیواد ورزش ته ځانګړې پاملرنه لري. حفیظ ولی رحیمی نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال ویل چې ورزش د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او غواړي چې په ورزشي ادارو کې د پام وړ اصلاحات راشي. ښاغلی رحیمی ټولو ورزشي ادارو لوبغاړو ته د هر راز همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانستان د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره د لازمو اقداماتو هڅو خبره وکړه. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې اوس مهال د سرپرست باور هوتک لخوا اداره کیږي، ډیر ژر به انتخابات ترسره شي. او د کرکټ من لوګل لوکل مشر اصغر سنګری چې د پندکس جری عملیاتو لامل شاوخوا دوه ونې لوکل لري او بیرته لوګل ترستون شو. خغلس سنګری نن د متحده عرب امارات په وړاندې لوبیدونکي ولس کسیز لوګل کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره سنګری د فبروري میاشتې په وروستیو کې د اپنډکس عملیاتو کړل چې په ځای د لوګل مشري نونس کلن راشد خان ته وسپارل شو. اصغر سنګری په داسې حال کې بیرته لوګل تر راګرځي چې د افغانستان د کرکټ من لوګل د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د وټولو پر ډیر کم چانس لري. د نړیوال جام غوړې پړو سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه د مارچ په 28مه د آیرلند پر وړاندې کوي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په اس ام اس 813 لاره کول شي د ازادي رادیو پروګرامونو باندې خپل نظریات ولیکي. همدارس د ازادي رادیو د اوریدو لپاره کولای شئ د ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانی ته هم ورشي. یو بل څه چې د ازادي رادیو د 1990 کال په لومړۍ ورځ د اس ام اس سیستم بیا فعال کړی دی. تاسو کولای شئ په اس ام اس 713 باندې چې د افغان بي سیم لارې سټ شوی دی خپل لاند لیکلي پیغامونه موږ ته راوستوي او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې به تاسو لنوم او د تاسو لنوم او لیکلی میسج سره یو ځای ولوستل شي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې وعده وکړله د کرکټ په اړه هم تازه معلومات لرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له عربي متحده اماراتو سره لوبه کوي. دا په شپږغوره لوبو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. لومړی ګټلې د ویست انډیز او اوس له اماراتو سره مخ دی. اماراتو 178 ټارګټ ورکړی. افغانستان په او یو منډو باندې 15 وکټې له لاسه ورکړي. 144 منډو ته ضرورت لري په 2 اورونو کې او 15 وکټو سره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک هم د اوس سره د ټلیفون په کار خواصل شو. هوتک صاحب ډیره مننه چې د کرکټ د لوبي په اړه باندې موږ سره یو ځای فکر کوم قط شو. خو موږ کوشش وکړو چې د کرکټ بورډ له ویاند سره د نننۍ لوبي په اړه باندې خبرې وکړو. متاسفانه دغه ټلیفون پرې شو. بیا به هم موږ هڅه وکړو دوه دقیقې وخت لرو د پروګرامونو تر پای ته رسیدو پورې. د لوبي لاند حال دا دی چې افغانستان اویا منډې کړې دي او 13 اورونه پرې تمام شوي دي. د افغانستان لوبغاړي شهزاد محمدي چې اول راووتل ګلبدین محمدي له ګلبدین نایب سره شهزاد په دریو منډو اوس وزید ګلبدین نایب ولاړ دی. 22 منډې کړې دي په 1500 بالونو باندې. ورپسې رحمت شاه راوتی چې رحمت شاه هم سوځېدلې په 1400 منډو. سمیع الله شینواري 2 منډې کړې دي. اصغر ستانکزی چې نن له ډېر استراحت وروسته چې د پندیسي عملیاتو په خاطر استراحت وکړ نن بیا لوبي ته راغی. د لوبډل مشر په توګه باندې هغه 4 منډې کړې دي. نبی عیساخیل 6 منډې کړې دي چې اوټ شوی او نجیب الله زدران 11 منډې کړې دي. خوشبختانه چې فرید هوتک له موږ سره بیا وصل شو. تک سیب ستړي مشه. نن نه لوبه باندې مو څه نظر دی؟ ولی افغانستان 15 وکټې په 6 اورونو کې دننه لاسه ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته مخه تاسو ته ټول ولیدل کوم سلامونه باندې کوم. یو څلو واه منډه جوړ شوې امارات لور ده. اصلو اتاګا کارګټ د افغانستان لپاره بره هو افغانستان خپل 15 وکټې ژرلو لاسه ورکړي دي. تمه دا و چې پارتنرشپ موشي د لوبغاړو ترمنځ خو ته نه مهنه دغه غټ پارتنرشپ نه شو. لوبغاړي هڅه کوي چې پارتنرشپ وکړي. نو ان شاء الله زموږ لوبغاړي دا توانایي لري چې خپل ملګرتیا وساتي او زموږ تاوه هم دا ده چې ملي لوبغاړي تل افغانستان ته خیله سره لوبلي دي او افغانستان ته لوبې ګټلې دي. په دغه لوبه کې هم امارات
بل یو څه بل نن د اماراتو دی لوبغاړي خبرې ما وورید. هغه ویل چې موږ به د افغانستان کمزورتیاوي د افغانستان قوت هر سره معلوم دی او یو کمزوري وخدل چې احساسات دي. څه فکر کوي افغانستان ولی احساساتي ټیم بلل کیږي د نورو لوبغاړو په حساب باندې؟
خدا دار لوبغاړي خپل نظر وی چې د ټیم پاک له ورکوي او زه فکر کوم چې دوی د افغانستان ټیم سم نه در کړي. خپل لوبغاړي ډېر باسلو غواړي د خلکو غواړي او ان شاء الله چې موږ وشکولای په دغه لوبه کې هدف ته ځان ورسوي.
یو څه کلوت فند ته وي. د افغانستان ډیر سینیئر لوبغاړي سمې شینوارې اصغر ستانکزی او محمد نبی په ډیرو کم منډو باندې اوټ شوي دي. څه فکر کوي دا څه وجه ده؟ دوی خو په خوام له امارات سره ډیر مخ شوي دي.
بالکل دا خو کرکټ لوبه ده او لوبه دي نو کله کله لوبغاړي نشي کولای چې تر ډېره په وکټ ولري او یو خپل ورته وشي په خبر باندې خامخا بالر به راتېږي چې وکټ ترلاسه کړي خو بس وخت نه چې نن لوبغاړو نشو کولای چې تر ډېره خپله ملګرتیا وساتي او په دې باندې دوی هم کوښښ کوي چې خپل وکټ وساتي او هدف ته ځان ورسوي.
افغانستان په سوپر شپږ یا شپږو غوره ټیمونو کې اوس په پنځم مقام باندې دی، دوه امتیازونه لري، دوه لوبي بایلل، یوه لوبي ګټلې. د څه فکر کوي نننۍ لوبه که په ښه مارجن وګټي او د آیرلند سره لوبه هم وګټي څومره چانس به ولري چې ورلډ کپ ته لاړ شي افغانستان؟
بالکل هلته افغانستان هم پام دیاته کې تر څو شپږ پوینټونه واخلي او دا نور لوبغاړي ونه شي کولای چې پرته د یوې لوبغاړي چې زیات پوینټونه واخلي له شپږو، که چېرته بل لوبغاړي له شپږو زیات پوینټونه واخیستل یا دوه لوبغاړي له شپږو زیات پوینټونه واخیستل نو افغانستان چانس به ډېر کم وي.
بله،
او چې یوې لوبغاړي شپږ پوینټونه واخیستل او بل لوبغاړي له شپږو زیات واخیستل نو لکه د اوس تاسو ګورئ چې ویسټ انډیز او زیمبابوې او د اشانتي سکاټلند
او ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې لوبه کوي. دا د نړیوال جام د کوالیفای یا د غوراوي دویم دور دی. افغانستان تر اوسه دوه او منډې کړي، پنځه وکټې له لاسه ورکړي او تمه ده یو سل شپږ منډې نورې وکړي چې د اماراتو په وړاندې لوبه وګټي. په همدې سره پروګرام ختمیږي. اوس د نیمې نړۍ ښځو پروګرام او بیا ورپسې د ګوړیا چار کمیټي پروګرام مه هېروئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیری دوه خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسولې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کینول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړې چغې وهلې او زارې کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخې د 1399 کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې صحرایي محکمې د ډیری دو په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو تر بولم چې خلکو میرمنو ته د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1399 کال د دلوي میاشتې 14مه، یوه 22 کلنه ښځه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر نارینهو لخوا په صحرایي محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرایي محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه او ګڼو کسانو دغه میرمن په سر او وجود په لرګیو وهلې وه. دا دیر لسو شپگ نوی کال دا حوت شپاڑا سما پا کندوز کی یو حلق انجلی دا تلیفونی اڈیکو پا خاطر پا درو وحل شپل دا کندوز دا ولایتی شوراغڑی صفیولا میری ویلی چی دا غا حلق انجلی دا چقوری قشلاق کلی پا جماعت کی پا محضر کی پا درو وحل شوی خاغلی میری ویلی چی طالبانو دا لڑ سپیکرونو للاری لخل کو غختی و چی دا دوغو دو زوانانو دا وحلو سیل تراشی طالبانو چو کلوڑان دی هم دا کندوز پا دشت یارچی و لسوالی کی یو حلق انجلی دا نامشروع اڈیکو در لودلو پتور سنگسار کردی و دا دیر لسو شپگ نوی کال دا ہوتا تما وسلوالو طالبانو دا فاریاب ولایت پا کوهستان ولسوالی کی یو الک انجلی پا درو وهلی دا فاریاب دا پولیس ویان کریم یوریش ویلی دا الک انجلی دا کوهستان دا بندر سیمی اوسیدون کی دی چی دا دوی دا واده پا تڑاو دا کورنیو لمخالفت ورست غور ولایت تختی دلی وو دا خاغلی یوریش پا وینا دا سیمی مشرانو دا غجوڑا بیر تخپلی سیمی تاستولی چی ورست طالبان پری خبر شوی او صحرائی محکمه پری جاری کردی وو طالبانو دا الک انجلی دا خلق پا مخ کی هر یو اتیا دوری وهلی دا دیر لسو شپگ نوی کال دا سرطانی و لسما دا هرات پا کوهستان ولسوالی کی وخز او سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر دا سیمه د خلکو لخوا په یو صحرای محکمه کې په ډزو وشتل شول دا هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې و او د یو عیني شاهد لخلی ویلی وو چې دغه کسانو د صحرای محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بې ګناه دي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو د ډېریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو اته پیښې له دوی سره ثبت شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوې چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سږ کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زمونږ په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو نارینه. خصوصا دا قضا چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د تپنځي مسله او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار دی، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته داده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه، داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تر خپل لاندې کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغه لري هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه دي خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل لاندې ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
تاسو د نیم نړۍ خبرونه لا آزادۍ رادیو څخه.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سلو محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي، متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمې هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضايا حل او فصل شي.
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي.
د
اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دی پرته لدی چې د باصلاحیت محکمو لوري د هغه جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افراد او اشخاص لخوا سزا ورکړل شي، یو ځل بیا خغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلې وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي، خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایره شوې، خصوصاً هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د ترسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحو درلوده، په هغو سیمو کې دغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي. ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمه دایره شوی وي. هغه موږ 9 مورد دي، په 9 موردو کې موږ 15 کسان نیولي دي چې هغه صاحب العبور سیمې وي، په هغو ته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و. خو وروسته چې کله صحرایي محکمه دایره شوي دغې نه وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولي دي، قانون منګولو ته سپارلي.
دا چې لوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجع شوي دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څیړل شوي دي، د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په اړه وایي.
اداره لوی څارنوالۍ افغانستان په مسابې اداره تطبیق کنندی قانون،
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکي ادارې په صفت د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېر یو کال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي دي. موږ په دې برخه کې هڅې کړي چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چاب ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویه څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د کورنۍ په سطح کې، پښتما په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځو په مخ ډېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسۍ ډېرې یو معنی کیدای شي. په همدې خاطر موږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پېښې ډېره تکندهده موضوعات ده چې موږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عوامل پېښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال، خو اوس به ګورو چې کړه ژمنه کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر پخپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیکلی دي او څو پوښتنې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډیر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي همدومره ښه دي، ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې را ماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدلی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغه م بيغه مشي، پلورون کې د جریمه لغه م، او دریم د اصلي او جعلی مال تفاوت لمنځه لاړ شي.
خې خیټه په درې ډول دي،
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خیټه چې له دوی مخ کې روانې وي، د چارواکو او زورورو خیټه چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دې خدای ورحمی کی.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبت او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپړوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځای د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهره راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خوري رازه.